د مازیګر 4 بجې دی. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست. د کابل د قابل بای سیمه اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونی چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې باوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم واوري، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دی.
په کابل کې د قابل بای یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابل بای یشمیر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرهچیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړي د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي. خلکو شو پیرې مونږ دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس دی وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی وسه پور غوښتنن دغه جن دغه بیس دی وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په قابل بای کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه ووژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 تل ورسوي دی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګنۍ حمله په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ینس سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ینس سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ په ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو ویلي دي چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لري کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه
با دوای مجد دوارخیز مذاکره لپاره چې امریکا سره وکړو لا تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی او داسې نیت نه لرو. واشنگتن پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو کمپاین پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې وړاندیز کړی و چې له ایراني چارواکو سره کتنې او خبرو ته علاقمندي لري. د هنګ کانګ مشر کیری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خبر سوي او پکې ویل سوي و چې دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې کړې وې یوه اوډیو خپره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅ کله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درد کړی چې خبره شوې خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولی سي. په هانګ کانګ کې تر دولسو اونیو زیات وخت وسو چې دا دی د دې تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ولری پروخوا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلنه وه. د روسیې رسنیو د پروخوا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ولری پروخوا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ولری پروخوا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخوا په 1915 میلادي کال کې د سوریې له یوه سړي سره واده کړی و او په 1921 میلادي کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1991 میلادي کال کې یې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپور نه خپرو. خواب اورئ چې د کابل په ختیځه سیمه قابل بای کې د گرین ولج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هره رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند هغه کاروانګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک وس په گرین هاوسو کې کری دا ډېر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزکه کې زیات اصل پلاس ورکوي.
په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په ختیځه برخه کې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتېده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر مناوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه د شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په قابل بای سیمه کې د تیرې شپې د خونړۍ حملې جزئیات وړاندې کوي.
بله، تاسو څنګه ستاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوې جزئیات په اړه موږ په مخکنی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ. د کورنیو چارو وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم ترسره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان سوي دي او د کابل بیلابیل روغتونونو ته استول سوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمیرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه خان تایید شوی ارقام چې شپارس کسان وزل شوی او یو سر نور لس نور ټپیان دي. ولی تکل سر
بله که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجمع د بهرنیو موسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه اوزي.
بله د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید تر سوره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وشوه چې دا په تاوتریخوالي بدله سوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه پخپله وم او پولیس له لورې نه هېڅ ډول ډزې یا له وسلې نه کار وانه خیستل څه یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي ځانونه آرام کړي. که څه هم د هرې کورنۍ 15 کسان وزل شوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې البته د کمپ له لورې نه د کمپ د ګاردانو له لورې نه هوایي ډزې کېدلې خو د هغو ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی دوی چې ټپیان شوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان شوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو پر راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله په روغتونونو کې د کابل په بیلابیلو روغتونونو کې له دغې پیښې نه ټپیان ورول شوي انتقال شوي دي. موږ همکاران البته نور همکاران هغه ټیمو ته تللي وو البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول شوي دي. زه خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړي دي هغوی دا وایي چې په هر پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید شوی ده د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتما یا پکې ټپي شوی ده او یا هم وژل شوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه یعنې د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابلبای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تېرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي. خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ کاکل ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو د قابلبای د سیمې د حمله په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال راتب نوري د شیبه په مستقیمه لیک را سره دی. البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلې دي یا خاص کوم نظر یې په دې باره کې ورکړی مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډیر مننه. سلام دی تاسو درور سیږي د نن ځینی ملی او ملی بنسټونه د تیر شپې عمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي او همدارنګ د ناتو ملکی استازی په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګ د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې یې دغه حملهیې غندلې او د دې حملې په اړه یې څرګندونې کړي دي. په دې مینځ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړي وو د دې غندنې په اړه د دې حملې د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې یو څه تنده ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د هغوی په دستور باندې بېګناه خلک وژني. او په دې مینځ کې د څلور نور ملي د بینالمللي سازمانونه چې دا حمله غندلې د خپلو دغه غندنو کې د طالبانو نوم یې نه دی اخیستی خو د حملې د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړي دي. اول ته دوی ویلي چې د اتحادیې او د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دی هغه د ملکیانو د مرګ ژوبلو سره خواشني څرګنده کړي. او همدارنګه د ناټو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله یې غندلې ده په کابل کې. او د ناټو ملکي استازی هم په کابل کې دغه حمله یې غندلې او ویلي چې ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناټو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیر شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناټو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصن تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی دی، د سولې خبرو ته اشاره شوی؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناټو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوی. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنه چې د مایک پامپیو سره درلو د امریکې د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناټو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړي چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه اعمالو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېره زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابله راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه د ناټو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تیرې شپې د حملې په اړه. البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تیره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یو تراکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو سلو نولس نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو پر هر رایه $15 لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادۍ راډیو ته وویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شي نو ممکن یو رایا لده هم په ګرانه بیا پریوزي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا لګښت ملامتونکی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بیه ټاکنې چې بودیجه یې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي، ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوی چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نوم یې شفیعالله حمیدی $15 بېخي زیاتې روپۍ دي. نو افغانستان حالت که ګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي په رایه کې مثلا غرفی دي یا فرنیچر دي هر څه چې کاریږي هغه باید راکم کړي. دا خو ډېر بد اغېزه کوي زموږ پر اقتصاد باندې.
زما نوم اسلام الله. د غوښتنم له دولت څخه دا ده چې بدیله لارو ته ولټوي. دا $300 راټټه کې ځکه موږ اقتصاد ډېر ځای په دی پرېورای $13 مصرفو نور هم ځپل کېږو. نو اړتیا په کار دا ده چې باید موږ رایه ډېره وکاروو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځېدلی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتلې سره سي هغه روي کوونکي پکې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو. په یو حالات کې $300 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده. اما بعض حالات کې باید هغه $30 پورې هم
د چرنو لمخې د وی رای لګخ په ګوانډي هیواد پاکستان کې $15، ایران کې $1 اتیا سنټه، تاجکستان کې $3 او په هندستان کې $1 و بیا سنټه تخمین شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړي توګه له اروپایي هیوادونو راوارېدېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې ځړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتبو باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او همدارس په یو په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو دا شیبه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کروندګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کروندګر د کرنې د ریاست د دې کار ستاینه کوي، خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میوو درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول سید رفیع الله کلام ازادۍ راډیو ته وویل د مرسي کورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوښ دي او تقریبا د کال په څلورو فصلونو کې د دې څخه حاصلات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې موږ په اړیکه کې یو او موږ ته راپور راکوي تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مځکه کې ورته شنې خونې جوړې شوې دي، په یو فصل باندې شاوخوا 1.5 لک افغانیو په ارزښت باندې عاید ترلاسه کړی.
کلام زیاته کړه د کرهنې د ودې په برخه کې په سلګونو پلاستیکي تړونونو هم جوړ کړي دي چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې ښه وده کوي او مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو په برخه کې لږ، خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونې او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دې ولایت بزګر وایي اوس کولی سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یوه بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې دي زمر د پاره ډیر مفید دي، زمر د پاره ډیر ګټور دي، زمر د هغه غریبانو د پاره، د هغه بزګرانو د پاره چې مخکې به نشي توکي کرل، مثال بنګي به کرل، تاریاک به کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک وس په گرین هاوسو کې کری دا ډیر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزکه کې زیات اصل پلاس ورکوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي، او مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل، نور نشي توکي به کرل، دغه د مخنیوي دپاره هم ډیر ګټور دي. کولی سي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او موسسه ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه کې دا ډیر مفید دی زموږ دپاره، ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ زراعت ریاست او زراعت وزارت دې توجه کړې ده.
ډیر خوښ دا خو به د بزګرو ته ډیره وساګلوي ده، او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خونې ورته جوړې کړي، دا د خلکو وسایل لپاره ډیر زمو کې مې خونې دي. په دې کې بینډۍ، بانجړ، رومیان، سبزیکاری، مقصد دا ترکاري به دا په ټول کې صدقې د خلکو وسایل لپاره ډیر ګټمنې.
د کرهنې ریاست مسؤلین وایي د هلمند د کرهنې زمزکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو فصلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډیف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسؤلینو په خبره ښه نتیجه ورکړې ده، او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمد الستی، تازه راډیو، هلمند.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وایي تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لري نه کړي، دای به د امریکا له ولسمشر سره هیڅ کله هم خبرې ونه کړي. دا راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو دا یو بل راپور. د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي، او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوي دي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوي دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب الرحمن انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوي دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسلم مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واخند د مکاتب بندوي او کنه دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده، او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ لخوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دی په دې سیمه کې دوی یعنی داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او دا دسې جوړوي.
که انصار د دغه ښوونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوي دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوي دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغه ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شعبدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرزی ورلېګل سوی وي. هغه پرزی نه د امارت لخوا وي نه د دایش لخوا. سپین پرزی وي تقریبا څلور ګوتې کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سوی وو د دینی مدارسو د طالبانو له لوري مکاتب مو باندې تر دوه ممر پورې. نو بیا موږ کوشش وکړو خپل د امارت مسؤلینو سره په ساحه کې د لغو سره هماهنګي وکړو. ورته وویل مکاتب او معرف بې طرفه ارګان ده، په هیچا پورې ارتباط نه لري، د تعلیم لپاره کار کوو. هغه خپل همکاري وکړه او په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفر چې غوښتل دغه یوه مناظره منځ کې د مدارسو د مکاتبو تر مابین هغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولی او وایي دا ډول کار د دی لورې نه دی سوای او نه هم دلته دایش دل حضور لري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د قابل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قابل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي. په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قابل بای کې په چاودنه کې شپاړس تنه ووژل سو او 119 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون و پخواني غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هریو عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل او عبدالبصیر فایز هم په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شوی دی. حکم نن له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ.
او سم ناجیه ساپی تا غوږ شئ چې د نن ورځې سپورتي خبرونه برابر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ له 19 کلن کم عمره افغان لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلې ته د سلور اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلې ټاس یا د لوبې بچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه، چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته د 193 منډو هدف وټاکه. نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لوري فرهان زاهل 8 عبد تڼېوال 35 ننګیالي 19 او رحمت الله صدران 14 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یو درې، جمشید 2، عبد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله. د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه. د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی. د ځغاستې دا لوبه هر کال په روسیه کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. تر دې مخکې هم د روسیې هیواد د ازادۍ په ویاړ د ځغاستې یوه لوبه ترسره شوې وه چې یاد افغان لوبغاړي پکې د برنزو میډال ګټلی و. او د ایران د جودو اتل د امنیتي اندېښنو له کبله خپل هیواد ته نه ستنېږي. د جودو ورزش یو نړیوال ایرانی اتل وایي د حکومت امر یې نه دی منلی او د توکیو په نړیوالو لوبو کې د یو اسرایلي جودو کار سره یې سیالي کړې ده. هغه وایي اوس هیواد ته له تګه ډارېږي. د جودو نړیوال فدراسیون ویلي چې د سید مولایی نه غوښتل شوي وو چې د توکیو د نړیوالو سیالیو په نیمه پای لوبه کې د اسرایلي لوبغاړي ساګي مورکی سره سیالي ونه کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام مونه د نیمه نړۍ د ښځو ازادۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروگرام او د ګوړې اچار د ازادۍ رادیو تفریحي خپرونه خپرېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. د ایران ولسمشر وایي ایران به هیڅکله هم له متحدو ایالاتو سره تر هغه وخته دوه اړخیزې خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړې. تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ په لید رد او هغه په دې پوري مشروطو باله چې ک امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لري نکړي او د هیواد بیرته له ایران او د 2015 کال د تړون له نور شریکانو سره څوارخیزو خبرو ته ورونه ګرځي د خبرې نشي پیل دی. حسن روحانی د څرګندونې نن د پارلمان نیوي غونډه ته په وینا کې وکړه چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کیدو په اړه هیڅ کله هم پریکړه نه ده شوې، خو په دې اړه ډیر وړاندیزونه ورته شوي چې دوی تل ورته منفي ځواب ورکړی.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
هغه زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لری کړي لکه د پخوا په څیر کولی شي د تهران او د 2015 کال د اټومي تړون له نورو شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګډ شي. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیره بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو ترمنځ یې بې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی وویل چې ایران به له خپل د اوږدې مودې دښمن متحدو ایالاتونو سره خبرې تر هغه ونه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته یې بېرته پر تهران لګولي بندیزونه لرې کړي نه وي. د دغه تړون اروپایي شریکانو هڅه کړې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ کم او هم د ایران پر اقتصاد د دغو بندیزونو د اغیز په کمولو سره دغه تړون وژغوري. خو دغو قدرتونو دا خبر درای هم ورکړی چې له دغه تړون څخه د دوی ملاتړ په دې پورې تړلی چې ایران یې په ترڅ کې ټولې کړې ژمنې عملې کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
در خطول پاره در آزادی راژیو زنگری خبرونه
جوربون که فرشته غنی
د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
اروند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤل دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار
کوي. هم دې اړه زموږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وضع او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوښي، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګري انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې شل کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وینه وایي چې دا چیرته مزه یې، واده ته مزه یې، خوند مسکو مه کوئ، چیرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه زه ډېره په ما باندې څه شی څه خپه کوانه، راستې خپه سمه، بې زوړمه، زوړم ډېر زوړم ډیر زوړم خپای ما زړه می خپای یعنی مخم ډیر زړه راځي چې چیته لارسم ګلارس چیته
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هېڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو چې هغسې خبر وکړو یا هغه وکړو دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل سوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسې دې مقام ته تاسې جلۍ یاستئ، تاسې ته شرم او هغه دته داسې خبرې وکړو. په زیاتره وخت یا کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای، د دې له خاطره کله چې د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای چې همدې مقام ته او همدغه هغه ته زه رسیدلې م همد لږ احترام سوای خو وای.
د غزنی ولایت اوسیدونکو مدینه وای کنجونې د دغه حالت بدلیدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیرې دوسره دنجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینه په خبره زیاته هڅه کړي ته چې پلار ته قناعت ورکړي چې انجلۍ هم استعداد لري او د نارینه او په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا هم د پلار لخوا هم د مول لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. موږ نه غواړو چې زموږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه هم زمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې نجلۍ له ماشومتوبه ګوښې پاتې شي نو له تعلیم، تحصیل او کار هم لرې پاتې کیدای شي. مدني فعاله اوګې وردګ وایي د کورنیو تر څنګ اړوندې دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوندې ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنی د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کی، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې یو لور پیدا شي او ژوندۍ خښه نه په خوا رسترګ ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا سړی جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډیر سپک نظر، په خوا رسترګ ورته کتل کی، د حقارت ژوند ته مجبوري، چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلی دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یو سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دې کې فرق نه کوي ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه یو سلسله اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 4 ماده کې دي، یا په 9 ماده کې یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفاده سره ټول په مساوي ناتو غادي خپل حقوقونه استفاده وکي. دا چې دوی نقصي دا لیبی خونه سخت ګناکار کیږي، د بل خونه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړ مرا تر هغه چې لرګی راتو خو د سیو تر بوالم،
خو د هلارو مندلو لپاره څو کړو
شخصي د هلاري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې ادم تعادل سره ډېر مهز درن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم نجونو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی، او یا دوی د شرم او ننګ نښه بولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړی سر کې غوړم په دې وغږیږو چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې خلک لونې د اوګو بهر کړي.
یوه جلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، له هغه اولې ورځې کوم خوښۍ چې په یو هلک نیول کیږي هغه په جلۍ نه نیول کیږي، او دغه جلۍ ته دا ورښیي چې یعنی ته جلۍ او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. که بیا چې جلۍ لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلۍ مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلۍ مکتب ته هم لیږي هغه ته شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلۍ ته نوره غټه شوې ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلۍ ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروې، ته به د ورور ته کالي مینځې، ته به دا کار کوې، ته به دا کار کوې، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي او جلۍ ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانېږي او هغې د واده وخت رسېږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي چې ته د هلک سره غواړي واده وکړي یا نه وکړي، اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي که دا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شوه، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعا چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تېښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه، یو عمده دلیل همدغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. ښه، دا کورنۍ تاوتریخوالی اساسي ریښه کوه ګورو همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو، یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولرئ چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې وینئ؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېره راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې لکه غواړم، طبعا چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي، او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي، او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي یا له کوره وتښتي، تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپل ستونزې یا خپل مشکلات خپل حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډیره بخوي، مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیر لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډیرې پرمختللې دي، موږ ګورو چې ډیر سړی دی هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډیره ده. ګوره د جلۍ خپله انرژي دوه سی کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپل دنده کې یا کوم مسولیت چې هلته ورته سپارل شوی د مصرفوي. ورې برعکس دغه سړي ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي، او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنها سړی نشي کولای دغه اجتماع اس وخت جوړه کړي یا آباد کی، لدی سره به خوندی څنګ څنګ درېدلې بیا به د اجتماع پیشرفت کوي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پېته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي، نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي، ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه.
درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کنجا میستا دغه خغلی او اغلی رابللې دي. تورپیکی، سپیناکی، جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر، چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په حکله ده، چې هیله ده د بحث تر پایه راسره اوسیږئ. بس له ښاغلي جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوري ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول له درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي.
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته، اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته له موږ سره اوسې بحث دوام لري.
غواړی مخونه مو نرم او سپین وي، که غواړی لاسونه مو پاسته او ښکلي وي، که غواړی پښې مو په مني کې هم چاودې نشي، که غواړی تل تازه او ښایسته واوسئ، نو راشئ واسلین واخلئ. د منډۍ په لویه کوڅه کې د لویې کراچۍ په سر، اندازه محدوده ده، عجله وکړئ.
او بخی خبرو ته مو دوام ورکی.
او بیا تر سلام وروسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واضح کم چې
وبخی یو لنډه وقفه به واخلو. له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ، بحث دوام لري.
کومه شامپو واخلم؟
پام چې شامپو و نه اخلی.
نو څه شی واخلم؟
د سر سره خاوره واخله چې نه دې ویښتان تویی او نه یې سپینوي.
چیرته واخلم؟
د منډۍ په تنګه کوڅه کې د ګلسر شوی وړوکی دکان. د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت.
جلندر خان جلندر صاحب، نو که درغلی ډیری وي خلک به څه کوي؟
زه غواړم خپل هغه پخوانۍ خبره پوره کړم.
جلندر صاحب، تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم. اوس له اغلی تورپیکی سپینکی غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیری وي د خلکو عکس العمل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زام لمړی د میز میلمنو، د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. او بیا د تاسو د پښتنې
وبخی یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته ژر بیرته بحث ته راګرځو. له موږ سره اوسئ.
ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ، سپینه او تاوده ډوډۍ،
نرمه او خوږه ډوډۍ،
هر وخت او هر شیبه
لویه او وړه ډوډۍ،
زموږ له نانوایی واخلی او خپل ملی پیداوار حمایت کړئ. د شور بازار کوڅې ته مخامخ،
د باغ قاضی شاته،
د قربان علی او میر علی نوې نانوایی.
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. شمشیر خان مدیر صاحب، که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي، نو خوشاله بشو.
وبخښئ، اغه دما خبرې مو په پټ کې قطع کړې، که اجازه راکړئ چې هغه پوره کړم.
پیکای خور، بیرته درته راګرځم. مدیر صاحب، ادامه ورکړئ.
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخی یو لنډه وقفه اخلو. له وقفې وروسته بیرته درته راګرځم. له موږ سره اوسئ.
هیڅ در سره اوسم، خبره مو پیل کړي نه وي بیا وقفه وي. انتخابات کار څومره شفاف هم نه وي، د تاسې له پروګرام خو به بهتره وي. اوس خلک څه پوهیږي چې دا د انتخاباتو باز دی که د شامپو او که د سر د خاورې؟
کله کله داسې هم کیږي، پام وکړئ.
وراره
دا څنګه د دروازې له چولې نه دننه کور ته ګورې؟ شرمېږې نه؟
سودا مې شوه، ما ویل ته ودرېږه چې له دې چولې نه مو کور ته مار ننوتلی شي که نه.
که مار د تا قدرې غټ او پړسېدلی وي نو په ډاډ سره درته وایم چې نشي ننوتلی.
ښه،
وروره دا څه کوې؟ تا خو دموږ د برېښنا سیم ته چنګاک ورچولی دی، لکه چې برېښنا پټوې.
نه، برېښنا نه پټوم، خدای مې د لغلا څخه وساتي. ما ویل ته ودرې چې زموږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه وه، توپیر یې سره درلوده که نه؟
نه، مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اوتو او ګرمي تودوي.
څنګه؟
ما ویل چې مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرموي.
ښه ښه، تا نو اوتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي؟
او خو ازمایلی مې.
همدا اوس دې اوزې ته بیایم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي؟ دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی، ځکه مو د تاسې سیم ته چنګه کچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه.
ښه ښه، دا مو نو له ډېره وخته دې موږ برېښنا ته چنګه کچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې؟
نادیده هم لازه یم. غلو
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته چا غږولې.
زه ښه دی چې په خپله پرې قانع شوی چنګکیانو، همدا اوس به یې په اوزه کې سره معلومه کړو.
زه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی ورچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویریږي بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه، او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې ستره پاتې شي. لکه داسې
وعلیکم ولی.
ها صاحب، څه دې ویل؟
هو، ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهېږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې که څنګه؟
هو.
نو داسې وکړه چې لومړی ټول یې ژر ژر وشمېره، او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي، او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوي کارونه یي.
صاحب، د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب،
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسناد چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره، او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه، او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په سرعت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې. دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص کړه چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګول را په زړه کړ، که نه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغسې ده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم، په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له خزلې مزلې خو خامخا ورته پرېږدو.
د مومینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
Thank you.
فرهنګي ارناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یاویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.